السلام علیکم د مازیګر څلور بجې سوې په دې اوساته خبرونه کې دروختیا وزیر وایي ک د واکسین په تطبیق کې سرغړونه کیږي
تر ټولو نه جدي او قاطع ډیسپلیني برخورد مربوطه مسولینو سره وشي
په کندز کې د کورونا وایرس مثبت پیښې زیات شوی
کورونا ډیره سخت ده ډیر سرخه ده ډیر خلک تلفات رسیږي
د طالبانو لاسته د تازه ورغلو سیمو ځین اوسیدونکو د دغه سیمو د سقوط په اړه وایي
مرجوب له واوشتره ورسملي تسلیم سول
په بهرنی مسائل کې اوري چې د نړۍ شتمن هیوادونه په نړۍ کې د چین د نفوذ د پراختیا د مخنیوي پر لارو چارو بحث کوي د اونیز پروګرامونه هم خبرو د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام خبرونه په خبرونو پیلو سپیو لا ستانګ زایل ولی
سلام د خبرونو سرټکی سبا د ناټو غړو هیوادونو سرمشري زده د افغانستان پر رواني جګړې او راتلونکو هم بحث کیږي د روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو خبرداري ورکړی چې که خلک همکاري ونه کړي کرونا بلا پسې وضعیت کړکی چن کړي او په چین کې د غازو د نل لیکې د چاودنې له امله دولس کسان مړ شوي او لسګونه نور ژوبل دي پوره خبرونه سبا د ناټو غړو هیوادونو سرمشري زده دا د شمالي اتلانتیک تړون ناټو سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو یو دیرشمه رسمي غونډه ده په دې غونډه کې چې په بروکسل کې ترسره کیږي د ناټو په خپل منځي مسلو سربیره د افغانستان روانه جګړه او په دغه هیواد کې د ناټو راتلونکي هم تر بحث لاندې نیول کیږي د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ د غونډې په درشل کې ویلي چې د ناټو غړي هیوادونه په دې کار کوي چې له افغانستان سره د خپل ملاتړ په دوام د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر د مهمو تاسیساتو امنیت په څه ډول خوندي کولای شي د ناټو سرمشري زده داسې وخت د جون 14 باندې ترسره کیږي چې دا سازمان له امریکا سره په ګډه د سپتمبر تر 14 خپل سرتیری له افغانستان باسي او په دې ترتیب خپل شلکلن پوځي حضور پای ته رسوي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي که خلک همکاري ونه کړي د کرونا درېمه څپه لا پسې خطرناکه کیدلای شي دغه وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجرو نن د کرونا د تازه پیښو او په وړاندې د اقداماتو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل هغه د کرونا په قابو کولو کې د خلکو همکاري ډیره اړینه وبلله
د اضطرار د حالت نه نه وتلی متاسفانه لا هم به وضعیت تر دې نه کړکېچن سي خلکو نه غوښتنه ده چې د هغه وقایعي اهتماماتو په اړه پام وکړي لاس پرمنځل ټولنیز واټن ساتل او ماسک اغوستل سره ټولنه وساتي
خغلی مجرو ویل د همدی یوی ورستی اونۍ ارقام خي چې د کرونا په مثبت پیښو او د مړینو په شمیر کې زیاتوالی راغلی او ورسره د ناروغانو لپاره د بسترونو د زیاتولو او د اکسیجن د تولید اړتیاوې هم زیاتې شوې افغانستان کې دمګړې نګدي نه هاتي هزار کسان په کرونا اخته دي او لدی ډلې نګدي درې نیم زره کسان مړ شوې دي په پکتیا کې یو نوی جوړیدونکو روختون په بمونو نړول شوی دی د پکتیا د والی ویاند عبدالرحمن منګل رسنوی ته وویل د غروختون تیر شپه وسلوالو طالبانو د سید کرم په ولسوالۍ کې په بمونو الوزولې ده د وای یاد روختون د و او یا میلیونه افغانۍ په لګښت جوړیده او چاري او یا سلنه بشپړې شوی وي وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغو څرګندونو او تور په اړه څه نه دی ویلي د چین په یو هستوګ نسیمه کې نن د غازو د پایپ لاین د چاودنې له امله دولس کسان وژل شوی او نه دیرش نور ټپیان دي د چین دولتي رسنیو راپور ورکړی چې لپی خې ورسته د هوبای ولایت په شیان ښار کې یو نیم سل کسان پروختون کې بستر شوی هم دي لا هم د ځینو خلکو د ژغورنې عملیات روان دي حکومتي چارواکو ویلي ټپیانو ته د مرستې رسولو هڅې روانې دي خو د غازو د پایپ د چاودنې د لامل په اړه څه نه دی ویل شوی دا پیښه د چین په شمال ختیځ بندر کې د 2014 کال د بمی چاودنې په څیر و چې له امله د غازو د ځمکې لاندې نل چاودلې او 15 کسان یې وژلی وو ارمنستان د آذربایجان له ډیرو غښتنو ورسته د نړیوالو په منځګړیتوب په منیګورنو خراباخ کې د ایښودل شویو ماینونو نقشه باکو ته وسپارله د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت پرون د دې خبرې د تایید ترڅنګ وویل چې د نقشې په بدل کې 15 ارمنیان چې په آذربایجان کې بندیانو خوشي کړي د ارمنستان له لوري آذربایجان ته په سپارل شوې نقشه کې د 19 زره ایښودل شویو ماینونو ځایونه ښودل شوي دي د تیر کال د سپتمبر له 8 د نومبر تر 10 پورې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په جګړه کې آذری ځواکونو هغه سیمې بیرته ونیولې چې درې لسیزې پخوا ارمنستان نیولې وې د امریکا ولسمشر جو بایدن د جاپان له صدر اعظم یوشی هاید سوگا سره په کتنه کې د توکیو د اولمپیک سیالیو د ملاتړ ډاډ ورکړ خو په عین حال کې وویل په کار ده چې د برخوالو د خوندیتوب لپاره روغتیایي تدابیر په پام کې ونیول شي د سپینې ماڼۍ له یوې خبر پاڼې سره سم بایدن په بریتانیا کې د جی وو ډلې د سرمشریزې په څنګ کې پرون د جاپان له صدر اعظم سره په خبرو کې وویل پر هغو امریکایي لوبغاړو ویاړي چې د توکیو د لوبو لپاره روزل شوي دي په 2020 کال کې د توکیو اولمپیک لوبې په نړۍ کې د کرونا وبا د خپرېدو له کبله وځنډول شوي ټاکل شوی د جولای په درويشتمه نیټه د لوبې په توکیو کې لدی سره سره پیل شي چې ډیر خلک غاڼي جاپانی کمپنی او تیبي کارکونکو کې مخالف دي. او رسې خبردا چې روسیې د برلین د فلمونو د فستیوال غټونکو فلم د خبرولو ممانعت وکړ. روسی چارواکو د دې کار دلیل په دغه هیواد کې پر بربندو فلمونو د لګیدلو محدودیتونو ماتول غني. سکال د برلین د فلمونو د فستیوال د غوره فلم جایزه باد لک بانګینګ او لونی پورن فلم غټلې ده. رومانیې فلم جوړونکو رادو جوت دغه فلم جوړ کړ. د دې تنزګوټي فلم کې سپدې سرخی چې ته خوونځي دی وي خوونکو لخوا د کوروالی په تړاو د شخصي لارښوونو یو ویډیو انټرنیټ ته وزي. که څه هم د خوونکو که عزت له خطر سره مخ دی او د خوونځي د شاګردانو کورنۍ پر انتقادونه کوي خو له دې ټولو فشارونو سره بیره نه غواړي چې له معلمۍ لاس واخلي. د برلین د فلمونو فستیوال د فلم ته د طلایي ایوارډ ورکړی او تلپاتې هنري اثر یې بللی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونه درا پورونو برخه تورزو روخته وزارت له تور ازنی زند وروسته د کورونا ضد واکسین بهیر دی بیا پایل خبر ورکوي. د روختیا وزارت سرپرست خبرداري ورکوي هغه کسان به مجازات سي چې د کورونا ضد واکسین د ویش پر مهال روڼتیا په پام کې نه نیسي. تفصیل په یو راپور کې
ورستربلی په افغانستان کې د کورونا او بعد درې میڅپې ګراف مخ پر لوړ روان دي. خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د دې ناروغي د مخنیوي په موخه د واکسین ځنډول شوی بهیر بیا پیل کړي. د دې وزارت سرپرست وحید مجروح نن په کابل کې رسنیو ته وویل د چین لخوا مرسته شوی 2000 واکسین له کابل سربیره 14 ولایتونو ته استول شوی او تر سبا به ټول دولتي روغتیایي مرکزونو ته ورسیږي. د خاغلی مجروح په خبره د واکسین به 350,000 کسانو ته پیچکاری شي خو هغه کسان چې د هند جوړ شوی واکسین یې اخیسته په دې ډله کې نه دي. خدای امیر روغتیا وزارت سرپرست تو کورونا او بازد واکسین د ویش په برخه کې پرمختیا ټینګار کوي.
د واکسین د تطبیق په برخه کې خدای نه کړده عدم د شفافیت مثالونه شاهد وسو. تر ټولو نه جدي او قاطع ډیسپلیني برخورد د مربوطه مسولینو سره به وشي. په اوله دوره کې یو مینن واکسین په ډیر شفاف مؤثر او هدفمند ډول تطبیق سو. زدر
د امیر روغتیا وزارت د شمیرو لمخي اوسمال پټول هیواد کې صد پاسه 450,000 کسانو ته د کورونا ضد واکسین پیچکاری شوی او د دې ورتیا شته چې په ورځنی ډول نږدې 1,500 کسانو ته نوې واکسین تطبیق شي. روغتیایی کارکونکو، امنیتي او دفاعي ځواکونه، خوونکي، کډوال، د هغو ادارو کارکونکو چې له خلکو سره زیات اړیکه کړي او له 55 کلونو زیات عمر لرونکي په هغو کټګوریو کې شامل دي چې واکسین به ورته پیچکاری کیږي. خو د چین لمرسته شوی واکسین سربیره حکومت له هند، متحده ایالاتو او د روغتیا نړیوال سازمان سره په خبرو بوخت دی چې خپل ټولو وګړو ته د کووید 19 ناروغي ضد واکسین برابر کړي. د امیر روغتیا سرپرست وزیر د اکسیجن د کمیستون زهم مخ په حواریدو بلل او ویل ژر بعد کورونا لپاره په ځانګړي شوی روغتونونو کې له هغو دستګاو ګټه پورته شي چې د مصنوعي اکسیجن د تولید لپاره لګول شوی. وحید مجروح ویل د ولایتونو لخوا د یونیسف او اغا خان بنسټ لخوا برابر شوی دستګاوی ورسېدلې او ولایتونو ته یې لیږد هم پیل شوی خو په کابل کې د کورونا لپاره ځانګړي شوی روغتونونو کې د مصنوعي اکسیجن د تولید دستګاوی فعال شوی او ستونزه یې تر یو حده حل کړي. له دې ټولو سره سره د عامه روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې د کورونا وبا درې مڅپه اوج کړه او که د دوی سپارښتنو او د قرنټین په عمل کې دوه کناغړي وشي کړکیچن یا بحراني وضعیت پرامنځ شي چې مدیریت به یې د روغتیایي سکتور له توان پورته وي. ملخواتی رسلیر 200 ساعتونو کې د کورونا وبال عمل په دغه هیواد کې 15 اتیا تنه مړ شوی او 1599 نور پرې اخته شوی دي. د افغانستان کې د دې وایروس خبرېدو ترننه یو شپه ورس کې د مړو تر ټولو لوړ رسمي شمیر دی چې سبتيږي. په دې سره په افغانستان کې په کورونا د اخته شوی او ټولیز رسمي شمیر 1,450 او لدې ناروغي د مړ شوی او شمیر 3,612 ورسید.
اومردل چې دروختیا وزارت سرپرست خبرداري ورکوي هغه کسان به مجازات سي چې د کورونا ضد واکسین د ویش پر مهال روڼتیا په پام کې نه نیسي. د کندوز دروختیا ریاست چارواکي خبرداري ورکوي چې په دې ولایت کې هم د کورونا د درېمې څپې له پیل سره د کورونا وایرس مثبت پیښې په زیاتی دودي. تفصیل په یو راپور کې
د شل کلن عبدالمتین ناتویش کلن ورور چې په کورونا وایرس کا کړ شوی اوس مهال د کندز په کووېټ 19 روغتون کې بستر دی او د اکسیجن په وسیله تازه سا اخلي. عبدالمتین د خپل د ورور د لاس ورکولو له ویرې ژاړي او له خلکو غواړي چې د روغتیا پالانو لارښوونې جدي ونیسي چې د ورور په برخلیک اخته نشي. یو شمیر ناروغ لرونکي وایي چې د کورونا په درېمې څپې کې په کووډ 19 روغتون کې د روغتیایي خدمتونو کچه ښه شوې ده، ځکه اوس د تشخیص او د مصنوعي سا ورکولو په دستګاهو سنبال دی. 50 کلنه زلیخا چې له 10 ورځو راهیسې د کندز په کووډ 19 روغتون کې د درملنې لاندې ده، ازادي راډیو ته وویل:
یو زیم یو می سړی ده، یو می زوی ده، می دل ورځو ده، حالات ډیر بد. او خدمت نه ټول مونږ راځي، اسو ډیر خدمت مونږ ته کوي. کورونا ډیر سخت ده، ډیر سرخه ده، ډیر خلک تلفات رسیږي، ډیر بد ده، ډیر خلک کوشت خون ته ورسول. هر څه ته دواګان ډاکټران کوشش کوي، نه کیږي. هر څه ته
خود یو شمیر کندوزیانو په خبره چې لا هم زیات شمیر خلک د روغتیا پالانو لارښوونو ته پام نه کوي او واټن نه مراتوي، او لا هم دې کبله په دې ولایت کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي. د دې ولایت یو اوسیدونکي عبدالغفور هوتک په دې اړه وویل:
زه غږ په ټولو مریضدارانو کوم چې ورونو مرض راغلی ده، بابېزی مه ګڼئ، بې باکي مه ورسره کوئ، د خپل ولس د خپل خلکو لپاره بې باکي مه کوئ. د جدي نه نیولو معنا یې دا ده چې دی چې خپله کورنۍ ټوله لاسه ورکوي او هغه په مصاب کېږي، مریضانیږي، بېغوري به یې په همدا معنا وي چې دوی به خپل هم ځان مریضانوي او خپل کلیوال، خپل ګاونډ، خپل ټول وګړي به مصاب کوي.
د کندز د عامه روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 2 اونیو کې په دې ولایت کې څه باندې 800 د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوي او له دې شمېر څخه له 30 زیات کسان مړه شوي دي.
د دې ترڅنګ چې واقعیت په کندوز کې اضافه دي، و د پڅنګ کې لیلا الهم زمونږ پرسونل هم موجود دی او مونږ کاملا چمتووالی لرو. زمونږ طبي تجهیزات الحمدلله د اول موج په نسبت منه په مراتبو زیات دي. الحمدلله تر اوسه پورې د کوم خاص جدي ستونزې او مشکل سره نه مخامخ شوي.
د کندوز د کووډ 19 روغتون د 50 تنو ناروغانو د بستر کولو وړتیا لري، خو اوس مهال په دغه روغتون کې د ښځو او نارینه وو په ګډون 53 تنه بستر دي. د کندوز د کووډ 19 روغتون مسؤول ډاکټر بریالی احساس وایي:
ولایت کندز یکی از جمله ولایات از جمله 16 ولایت است که واقعات کرونا
د کندز ولایت یو له هغه شپاره ولایتونو څخه دی چې هر ورځ پکې د کرونا وایرس مثبت پیخي مخپزيتي دودي، ځکه په ډیر کمی مودې کې موږ ډیر زیات مثبت پیخي ثبت کړي او حتی په روختون کې د بستر د ظرفیت کچه هم لوړه شوې ده. خو د لومړی صفه په پرتله موږ چمتواله لرو، ځکه هم امکانات لرو او هم مو تجربه ترلاسه کړی.
کندز د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې هر ورځ پکې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ په ډیریدو دي. د کندز د عامه روغتیا د چارواکو په خبره چې هر ورځ دوی په دغه ولایت کې له 150 نیولې تر 200 پورې د کورونا وایرس مثبتې پیښې ثبتوي. دا هغه شمیر دی چې روغتیایي چارواکو په رسمي توګه ثبت کړي او ښایي رښتینی شمیر تر دې هم لوړ وي.
قدرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کورونا د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ باور وکړئ او یو له بل 2 متره واټن کې پاتې شئ.
د دین هوغو ولسوالۍ اوسیدونکو چې تازه د طالبانو لاسته ورغلي وایي چې دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي، ځینې بې ځایه سوي او ځینې هم د جګړو له کبله له کورونو نسي وتلی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د حاصلاتو د ټولولو وخت دی، خو د جګړو له کبله هر څه ورڅخه پاتې دي. تفصیل په یو راپور کې.
پروسته له هغه چې امریکا د روان زګدیس کال د سپتمبر 23 نیټه پورې له افغانستان د خپل ځواکونو د وستلو اعلان وکړ، تاریخواله ډیر او جګړې تیز شوه. د دغه هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په پرلپسې ډول ځینې ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېدې. تازه راپورونه دا ښیي چې تیر شپه په فراه ولایت کې د پشترود او جوین او په زابل ولایت کې د ارغنداب ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې. دا تر اوسه د حکومتي سرچینو لخوا نه دي تایید شوی. د سقوط شوی ولسوالۍ اوسیدونکو وای په سیمه کې د جګړو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی د ولسوالۍ د سقوط لامل په خپل وخت افغان ځواکونو ته د مرستو نه رسیدل په ګوته کوي. د فراده پښترو د ولسوالۍ اوسیدونکو سید احمد:
د پښتورود ولسوالۍ د سکوت او د هغه د مسلمان طالبان د لاس لیدلو لوی لامل افغان امتیاز وکونو سره نه استخبارات مرسته وکړه نه د پڅنګ کې وایي ځواک ځمکني ځواک ځمکني ملاتړ هم ونسو او هم ملاتړ هم ونسو نو د مجبور سوال چې ولسوالۍ پریږد د پڅنګ کې مرجوب له واوښتل ولسوالۍ تسلیم سوال طالبان ته
د تخار د اشکمش ولسوالۍ درې ورځې وړاندې د طالبانو لاس ته ورغله د دې ولسوالۍ اوسیدونکی صبغۃ الله صمیم یې د وزت په اړه ازادي راډیو ته وویل
د اشکمش ولسوالۍ کابو یوه میاشت نه په دې خواته د طالبانو محاصره کې قرار درلوده د ولسوالۍ محاصره دقیقا د کوچني اختر نه په دې خواته شروع شوه یعنی هغه وخت د دولت او طالبانو ترمنځ اوربند شوی و متاسفانه په دغه موده کې د نور تخار محلي حکومت او نه مرکزی حکومت د ولسوالۍ ته توجه کوله او بل اخره په نتیجه کې د ولسوالۍ سقوط شو
د ورزګان او فاریاب د سقوط شوی ولسوالۍ یو جنو وسیدونکو هم ورته نظر لري او وایي چې لا بلا بل ستونزو سره مخ دي د ازادي رادیو مندنخي چې په تیرې وونه کې د فاریاب د قیصر او دولت آباد د غور د شهرک او تولک د ورزګان د غیزاب او چنارتو د غزنی د جغتو او د ابيبان د بادغیس د سنگی آتش او جوان د تخار د چااب او شکمش د بدخشان د ارغنج خوا د دایکونډي د پاتو د سرپل د سوزمقله او د بلخ د زاری ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې دي د موندنې د سیمایزو خبريالانو د راپورونو په بنسټ دي حکومت سیمایز رسمي مقام په رسمي ډول نه دی تایید کړی په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ادعا کوي چې په تیرو شاوخوا څلوېښتو ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې درس ولسوالۍ دوی نیولې دي خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې طالبانو یوه ولسوالۍ هم نه ده نیولې بلکې دوی په ځینو سیمو کې لنډمهاله تکتیکي شاته کړی د دغه وزارت وین رحم الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په جدیت سره کار روان دی او ډیر ژر به تصفیه شي
طالب یو ولسوالۍ ته سقوط نه ورکړی په ځینو محدودو ساعتو کې موږ د خپلو خلکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د موږ ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره موږ موقتی شاتګ درلودلی دی اما دا په دې معنا نه ده چې موږ دوباره د هغه د تصرف دپاره برنامه نه لرو برنامه په جدیت سره روانه ده او ډیری ولایتونو ته زموږ تازه دمي ځواکونه واستول شول اکمالات هم وشول ډیر لري وخت کې نه نو انشاءالله چې هغه ټول کې به زموږ عملیات دوباره ترسره کیږي او وضعیت به برته مثبت تغییر
ښاغلي احمدي زیاته کړه چې په تیرو څو ورځو کې دوی د تخار د چعاب ولسوالۍ بیرته نیولې او اوس هلته چارنیز عملیات روان دي
په بیلابیلو برخو کې مو د امنیو په اړه راپور واورید اوس به دا واورید چې نن په کابل کې ورسپانو څه خبره کړي
مسیر ورسپانې لیکلي سره له دې چې په دغه هیواد کې د کورونا درې مڅه په هر ورځ د خلکو ژوند اخلي او هر ورځ سلګونه پر دې ویروس اخته کیږي خو د حکومت کمزوري مدیریت هغه څه دي چې اندېښنې راپورته کړي دي مسیر ورسپانې د ټولو کړیو معلوماتو پر بنسټ لیکلي روغتونونه د درملو بسترو او اکسیجن لکه مخسره مخ دي وضعیت ترنګلی دی هر ورځ زرګونه مشکوکې پیښې ازمویل کیږي د کورونا له امله د مړو شمیر هم ورځ تر بلې زیاتېږي خو عام روغتیا وزارت د خلکو یوازې د مرستې غوښتنه کوي وای د دوی سپارښتنې باید عملي کړی شي ورسپانې ټینګار کړی چې حکومت مسؤلیت دی شي ستونزې پای ته ورسوي او د دې نړیوالې وبا د کنټرول لپاره جدي ګامونه پورته کړي افغانستان ورسپانې هم په دغه هیواد کې د کورونا ویروس پراخېدو ته په اشاره ټینګار کړی چې د عامې روغتیا وزارت له لورې نیول شوي تدابیر به څنګه نه کوي او باید جدي اقدامات وشي ورسپانې ټینګار کړی چې ډیرو دولتي ادارو ته په لوړ شمېر خلک ورځي اوس هم پرانیستي دي او عامه ځایونو کې لا هم قرنطین جدي نه نیول کیږي ورسپانې لیکلي د کورونا لومړۍ او درېیمې څپې په پرتله درېیمه څپه خورا ګواښونکې ده او که د خلکو له لورې دا ویروس جدي ونه نیول شي او روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه ونه شي افغانستان به له لوی ناورین سره مخ شي چې بیا به کنټرولول ناممکن وي او هیواد دولتي ورسپانې ټینګار کړی چې د مکی له حرمه دی د افغان سولې لپاره پورته شوی غږ بدرګه شي دا په داسې حال کې ده چې د پنجشنبې په ورځ د سعودي عربستان په کوربتوب د افغانستان پاکستان او سعودي عربستان اسلامي علماو اعلان وکړ چې له دینی اړخه په افغانستان کې جګړه هیڅ شرعي دلیل نه لري او دا جګړه د ژر تر ژره بند شي ورسپانې په کابل کې د کاناډا پخوانی سفیر کریس الکساندر دغه څرګندونې هم راخیستې چې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو پر سازمان جی وی غږ کړی چې باید پاکستان کنټرول او په افغانستان کې د نیابتي جګړې دوام ته پرېنږدي. دغه پخوانی لوړ پوړي کاناډایي ډیپلومات ویلي چې جی او او ناټو سازمان باید پر پاکستان د ترهګرۍ د ملاتړ له امله بندیزونه ولګوي او د اف ای ټی اف نړیوال تور نوملړ کې شامل شي. خو رسپانې له قول اندېښنه دا ده چې لا هم د مفتیانو په جامو کې پاکستان په افغانستان کې دا جګړه جهاد بولي. رسپانې ټینګار کړی چې د کعبې د دې کانفرنس پریکړې باید د نړیوال ملاتړ تر سیوري لاندې عملي شي او د ترهګرۍ اصلي ملاتړ یې خپله سزا وګوري.
برښنا شرکت وایي که څه هم په سالنګ کې د وارداتي برښنا د دوو ستنو د ویجړېدو له کبله د برښنا له کمښت سره مخامخ دي، خو بیا هم د کورونا وایرس د درېمې څپې شدید حالت ته په پام یې د اکسیجن تولیدي فابریکو او د کووید 19 ناروغۍ د تداوي روغتونونو ته څلوروشت ساعته برښنا برابره کړې ده. د دغه شرکت ویان سنگر نیازی ازادي راډیو ته ویل چې دوی د استوګنیزو سیمو د برښنا یوه برخه هم د اکسیجن تولیدي فابریکو ته ورکړې ده.
فعلا په دغه دواړو پایو باندې زموږ د برېښنا شرکت د تخنیکي ټیم لخوا کار روان دی، چې سیمه غرنۍ سیمه ده نو هلته کار کول لږ وخت اړتیا لري، خو زموږ همکاران انشاءالله چې شپه ورځ کار کوي زه مطمئن یم چې دوی به وکولی شي په لس ورځو کې یا دولس ورځو کې دغه ستنې بیرته خپل اولي حالت ته راولي. د اوس لپاره له سالنګونو نه د وارداتي برېښنا یو مزه د کابل شبکې ته وصل شوی چې یو سلو پنځوس میگا واټه برېښنا لیږدوي.
نیازی صاحب، اوس چې د برېښنا تولید کم شوی دی او د کورونا څپه هم په خپل هغه جدي حالت کې ده، نو دغه د اکسیجن د تولید فابریکې د دوی تولید به څنګه شي؟ ځکه د اکسیجن د کمښت په اړه اندېښنې موجودې دي.
د کورونا ویروس د درېیمې خطرناکې څپې ته په پام او د اکسیجن تولیدي فابریکو او د کورونا ویروس د درملنې روغتونونو ته د لومړیتوب په ورکولو سره دغو بنسټونو ته څلورویشت ساعته برېښنا برابره کړې ده. د افغانستان برېښنا شرکت د یو منظم مهالویش له مخې د استوګنې سیمو د برېښنا د مصرف کوونکو یوه برخه برېښنا د اکسیجن تولیدی فابریکو ته ځانګړی کړی ده تر څو له دې اړخه د ناروغانو ستونزه حل شي.
نیازی صاحب، د افغانستان د امنیتي بنسټونو سره د برېښنا پایو د خوندیتوب په اړه ستاسو خبرې چیرې ورسېدې؟
موږ څو ځله له امنیتي اورګانونو مشرانو سره غونډې کړې، هغوی ډاډ راکړی چې له دې وروسته به خپل ډېر تمرکز استخباراتي کارونه او همداراز کشفي موارد زیاتوي تر څو د افغانستان د خلکو دښمنان نشي کولای چې بیا د برېښنا لیږدونکي ستنې ونړوي. هغوی په یو شمېر طرحو هم کار کوي، بېلابېلې طرحې دي چې هره طرحه خطر هوا او د تطبیق وړ وه، نو په هغې باندې کار کوي، هغه به عملي کړي.
د برښنا شرکت وایان سنگر نیازی ول ازادي راډیو سره په خبرو کې د پکتیا د زرمت ولسوالي اوسیدونکي په دې ولسوالي کې له ناامنیو شکایت لري، وایي چې امنیتي وضعیت د هر ورځې په تیریدو سره خرابیږي. تفصیل د ازادي راډیو د خبريال پر راپور کې.
د پکتیا د زرمت ولسوالي اوسیدونکو او قومي مشرانو د شنبه په ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د یو خبري کانفرنس پر مهال رسنوي ته وویل چې له تیرې وې اونۍ رئیس وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ ته په غزیدلو اعمالو ویلارو کې ماینونه ځای پر ځای کړي او له خلکو یې غوښتي چې له دولتي ځایونو لیرې شي. د دې ولسوالۍ یو تن قومي مشر ملک صبیری وایي دغه وضعیت د خلکو په ورځنیو چارو زیات منفي اغېز کړی.
ټول ولسوالۍ یا ټول ورس لار چې نامحرومه د پخانو ته نشي تلای، د موادو کمبود لري، واهم سره پیدا ده، له کورونه باندې نشي وتلای.
دوی وایي هغه خلک چې دولتي ځایونو ته په نږدې سیمو کې مشتي د وسلوالو له خبرداري وروسته نورو سیمو ته بې ځایه شوي چې شمېر یې زرګونه کورنیو ته رسېږي. د پکتیا د کډوالو او بیرته رستنیدونکو چارو ریاست مسؤلین هم مني چې په زرمت کې زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي، خو وایي د اړمنو کورنیو سره د مرستې او د دقیقو شمیرو د راټولولو لپاره لمړنۍ سروې پیل شوې ده. د زرمت ولسوالۍ یو بل قومي مشر عبدالمحمد رسنوی ته وویل چې وسلوال طالبان د خلکو له کورونو د سنگر په توګه استفاده کوي او د دوی په تګ راتګ هم بندیز لګولی. دوی وایي د زرمت ولسوالۍ اوسنۍ امنیتي وضعیت د ډاډ وړ نه دی او په دې اړه شته اندېښنې له ځایي چارواکو سره هم شریکې کړي، خو په وینا یې د دولت اقدام ډېر وروسته او پڅ دی. د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل چې په زرمت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د عملیاتو پڅوالی د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره دی.
په زرمت کې خلک له کورونو نه ویستلي دي، اما دقیق شمېر د کورونو نه ده معلوم. تر دې دمه پورې د ملکي تلفاتو په اړه باندې تر اوسه موږ کوم ارقام نه لرو، اما دې په خاطر باندې ډېر احتیاط کوو. یو مسؤول حکومت په توګه باندې د مسجد، مدرسې، کورونو او د عامو وګړو د سر ساتنه هم زموږ فرض.
خو یوازې زرمت نه، بلکې د پکتیا په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم تېره شپه د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې شوې چې دواړه لورې یو بل ته د درنو تلفاتو د اوښتو خبره کوي. د پکتیا والي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت په احمد اباد ولسوالۍ کې د یو شمېر کورونو دروازې ماتې کړې تر څو ترې د سنګر په توګه کار واخلي. ولی همداراز وویل چې د میرزکی ولسوالۍ اړوند د کړکین خلو په سیمه کې له یوې پوستې سره وروسته له هغې اړیکه پرې شوه چې تېره شپه پرې وسلوالو طالبانو برید وکړ او درنه جګړه رامنځته شوه. د پکتیا ولی وایي د اړیکې د پرې کېدو له امله افغان لوري ته د اوښتې مرګژوبلې په اړه معلومات نه لري، خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې یې یاده پوسته نیولې، څلور څلوېښت سرتیري ژوندي نیولې، اووه ټنګونه یې له منځه وړي او شپږ سرتیري وژلي دي. مجاهد په دې جګړه کې یو طالب وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. مجاهد همداراز ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د لویو عملیاتو د پیلولو په موخه په سیمه کې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره دولتي ځایونو ته نږدې کورنۍ له کورونو ویستلې دي. دی وایي په لویو لارو کې د خلکو په تګ راتګ محدودیتونه ځکه لګولي چې د نظامي قطارونو د مخنیوي په هدف یې ماینونه پکې ځای پر ځای کړي دي. نوموړی د پکتیا د احمد اباد ولسوالۍ په مچلغو سیمه کې د ملکي خلکو د ویجاړو شویو دروازو په اړه وویل چې له څېړنې وروسته به یاد معلومات له رسنیو سره شریک کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ د او لویو صنعتونو مشرانو د پرمختیايي هیوادونو لپاره یو پلان چمتو کړی چې د چین د نفوذ په وړاندې یو موټی سي. دوی ژمنه کړې چې د نړۍ له نورو هیوادونو سره به د کورونا ضد واکسین شریکوي او له هغوی سره به په دې برخه کې مرسته کوي. ملالۍ بشیر او نو تفصیل.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د جون په 12 نیټه وویل چې چین په دې هیواد کې د اقلیتونو له حقونو سرغړونه کوي او د نړۍ له دیموکراسیو یې وغوښتل چې د چین سیالي ته دی یو موټی سي. د نړۍ د اوو اقتصادونو مشرانو په جی اوو غونډه کې د جون میاشتې په 12 نیټه په لندن کې په حضوري توګه خبرې وکړې. دوی ژمنه وکړه چې له پرمختیايي هیوادونو سره به د کورونا ویروس پر ضد واکسین شریک کړي او د دې وبا د بد اغېز د مخنیوي په خاطر به له دغو هیوادونو سره په اقتصادي وده کې مرسته وکړي. د بایدن د ادارې دوه لوړ پوړ چارواکو پرون وویل چې کاناډا، برتانیا او فرانسې د چین د ننګونو په اړه د بایدن د دریځ ملاتړ کړی دی. د بایدن ادارې خبریالانو ته په خبرو کې ویلي چې جرمني، ایټالیا او اروپایي ټولنه د چین پر وړاندې د سخت دریځ نیولو په اړه زړه نازړه دي. امریکایي ادارې ویلي چې بایدن غواړي د جی او مشران په چین کې د ایغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو له حقونو د سرغړونې په اړه خپل دریځ په متحده توګه څرګند کړي. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي چې دوی باور لري د یکشنبې په ورځ د جون په 14 د غونډې په پای کې په یوه ګډ اعلامیه کې له چین څخه وغوښتل سي چې په دې هیواد کې د مزدورانو او نورو خلکو له حقونو سرغړونې ته د پای ټکی کښېښودل سي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون بایدن ته وویل چې پر ګڼو موضوعاتو دا ډول هماهنګي ته اړتیا ده. د امریکا ولسمشر د جی او غونډې په څنډه کې د فرانسې، جرمني، ایټالیا، استرالیا او جاپان له مشرانو سره یو په یو غونډه کړې. بایدن یو ورځ مخکې تر جی شل غونډې د برتانیا او کاناډا له مشرانو سره هم ولیدل. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل له چین سره مخالفت ډیر یاد نکړ او همدارز د نورد سټریم پر پایپ لاین ډیر خبري ونه کړې چې له روسیې څخه به جرمنی ته طبیعي غاز انتقال کړي. منتقدین وایي دا پایپ لاین به پر روسیې د جرمنی اتکا ډیر کړي او پر برلین به د روسیې نفوذ ته لار پرانیزي. وروسته له هغه چې جرمنی د 11 میلیارد ډالرو د پایپ لاین د پروژې برخه سو، د ناتو هیوادونو امریکا او جرمنی ترمنځ پر دې موضوع مخالفت رامسته شو. جی او متحدانو تر کورونا او با وروسته د نړۍ د اقتصاد بیا پر پښو درولو په اړه هم خبري وکړي. د پلان لمخې به دا هیوادونه له پرمختیايي هیوادونو سره مرسته وکړي چې اقتصاد یې بیرته پر پښو ودرېږي.
ازادي رادیو ته ورسې په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې د افغانستان د سولې علي شورا مخکنی رئیس محمد کریم خلیلی وایي چې د سولې خبري پڅې روان دي. اوس څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له سپیو لاستنګزی ناوړي.
سبا د ناتو غړو هیوادونو سرمشري زده په دې غونډه کې چې په بروکسل کې تر سره کیږي، د ناتو په خپل منځي مسلو سربېره د افغانستان روانه جګړه او په دغه هیواد کې د ناتو راتلونکي هم تر بحث لاندې نیول کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې خلک همکاري و نه کړي، د کرونا دریمه څپه لا پسې خطرناک کیدلای شي. دغه وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجرو نن د کرونا د تازه پیښو او په وړاندې د اقداماتو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل. هغه د کرونا په قابو کولو کې د خلکو همکاري ډیره اړینه وبلله. په پکتیا کې یو نوی جوړیدونکو روختون په بمونو نړول شوی دی. د پکتیا د والی ویاند عبدالرحمن منګل رسنیو ته وویل دغه روختون تیر شپه په وسلوالو طالبانو د سید کرم په ولسوالۍ کې په بمونو الوزولې ده. د وی یاد روختون د و او یا میلیونه افغانیو په لګښت جوړیده او چارې او یا سلنه بشپړې شوې وي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغو څرګندونو او تور په اړه څه نه دی ویلي. د چین په یو هستوګ نسیمه کې نن د غازو د پایپ لاین د چاودنې له امله 12 کسان وژل شو او 9 نور ټپیان دي. ارمنستان د آذربایجان له ډیرو غښتنو ورسته د نړیوالو په منځګړیتوب په نګورنو خراباخ کې د ایښودل شوی ماینونو نقشه باکو ته وسپارله. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جاپان له صدر اعظم یوشی هاید سوگا سره په کتنه کې د توکیو د المپیک سیالیو د ملاتړ ډاډ ورکړ، خو په عین حال کې وویل پکار ده چې د برخوالو د خوندیتوب لپاره روغتیايي تدابیر په پام کې ونیول شي. ټاکل شوی د جولای په 28 نیټه دا لوبې په توکیو کې له دې سره سره پیل شي چې ډیر خلک ګاڼي جاپانی کمپنۍ او طبي کارکوونکي مخالف دي.
دا مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي راډیو واوریدې او نورو خبرونو تفصيل د ازادي راډیو پر وی پانل وستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. دا هم د نن ورځې سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کندوز کې د فوټبال غوړل سیالي پیل شوې. د کندوز د فوټبال فدراسیون رئیس عبدالرشید سمدین نازتي رادیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د سیالي د غوړل د شپږو لوبډلو ترمنځ پیل شوې دي. په دغه سیالیو کې سید جان پوهنتون، کندوز پوهنتون، جوانان عقاب، میوان، امید کندوز او واحدی لوبډلو ګډون کړای. د یادونې ده چې دا لیګ نن پیل شو او لس اونۍ به دوام وکړي. ټاکل شوی چې د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې افغان لوبغاړي په بشپړ چمتووالي سره ګډون وکړي. د اولمپیک د ملي کمیټې سکرټر جنرال یونس پوپلزی وویل چې افغان لوبغاړو له تیرو 2 میاشتو راهیسې تمرینات کړي او دغه نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره پوره چمتووالی لري. ټاکل شوی چې د تکواندو په برخه کې فرزاد منصوري، د اټلانټیک په څنګه کې شاه محمود نبرد او کیمیا یوسفی، د لامبو وهلو په برخه کې فهیم انوري او د نخي وشتلو په برخه کې محمدي شجاعي د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي. دغه نړیوالو سیالیو ته درې افغان کټوالو هم لار پیدا کړې ده. د جودو په برخه کې نګارا شاهین، د بایسکل ځغلونې په برخه کې معصومه علي زاده او د تکواندو په برخه کې عبد الله صدیقي هغه درې افغان لوبغاړي دي چې د اولمپیک په دغه سیالیو کې ګډون کوي. ټاکل شوی چې د اولمپیک نړیوالې سیالۍ د روان میلادي کال د جولای په 28 نیټه د جاپان په توکیو کې ترسره شي. او د بنگلاديش پیوړی لوبغاړی شکیب الحسن 15 لکه بنگلاديشي ټاکه جریمه شو. د بنگلاديش کرکټ بورډ تیر شپه اعلان کړی چې شکیب الحسن د لوبو پر مهال له اصولو سرغړونه کړې چې د نقدي جریمې تر څنګ به په دریو لوبو کې د لوبېدو اجازه هم ونه لري. شکیب الحسن د بنگلاديش د کرکټ بورډ د ډایرکټر محمود سره لفظي شخړه کړې وه. د بنگلاديش کرکټ بورډ ویلي چې شکیب د جون په 4مه هم د تمرین پر مهال له توپ اچونکو سره هم لانجه کړی و او دا یې دویم ځل و چې ستونزه یې جوړه کړي. حسن په 2019 کال کې هم د کرکټ نړیوالې شورا لخوا د دوو کلونو لپاره لوبندي سره مخ و. هغه مهال شکیب په کرکټ کې په مالی فساد ښکېل بلل شوی و.
دو اونیز پروگرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروگرام خو تر مخ کې اوري چې د افغانستان د سولې اړې شورا مخکنی رئیس محمد کریم خلیلی وایي چې د سولې خبرې پد سي روان دي. شغلی خلیلی نن په کابل کې یو غونډه ته په خبرو کې ویل چې افغان حکومت او طالبان دواړه باید د سولې د خبرو په برخه کې له رامنځته شوي فرصت څخه سمه استفاده وکړي. نوموړی توافقي سوله د افغانستان په ګټه بولي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د سولې د عالی شورا پخوانی رئیس محمد کریم خلیلی وایي چې دا مهال د سولې هڅې پڅې روان دي. محمد کریم خلیلی چې نن یې په کابل کې وی خبری غونډه ته خبري کولې وویل چې د سولې په برخه کې ترلاسه شوی فرصت باید له لاسه ونه وزي او له دغه فرصت څخه باید استفاده وشي. د په افغان حکومت او دغه شان په طالبانو غږ وکړي چې له دې فرصت نه باید استفاده وشي او خبري د سولې تیزی شي. محمد کریم خلیلی وویل چې دا فرصت ځکه خدای چې د افغان سولې نه دا مهال ټول نړۍ ملاتړ کوي. د ویل چې غیر د سولې خبرو چې د افغانستان ستونزه حلول شي جنگ د حل لار نه ده او بل حل لار هم دی ورته نه ویني. خو محمد کریم خلیلی ویل چې د افغانستان سوله باید توافقی سوله وي چې په دې کې طالبان، افغان حکومت، سیاسي ګوندونه او د افغانستان خلک ټول ځان وميني. نوموړي وویل چې وارداتي سوله او جبري سوله به په هیڅ ډول په افغانستان کې نتیجه ورنه کړي او لا به وضعیت تیرینګړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې له اوږد ځنډ وروسته یو ځل بیا څو ورځې مخکې په دوحه کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو مرکچي پلاوي سره جرګه شوي دي او دوی په دوحه کې د خبرو په دوام باندې ټینګار کوي. خو سره سره په افغانستان کې لا هم تاوتریخوالی نه دی کم شوی. جنگ جګړې او قربانۍ هر ورځ دغه هیواد له خلکو قرباني اخلي.
انصاف پلټکی یو چې هغه پسې ورشبل وي هغه پسې ورشم دی کړه باندې ورځ تیر شي او نه هله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده نه مکانه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کو زما د یک سر نه وشت
کو مسؤلین سوای
کو چې عزیز و وګړه کو حاضر شي ان شاء الله موږ ځل په تی ورکړي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمونږ سلامونه ومنئ. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې به واورئ چې د لغمان له ولایت د محمد کریم خان په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې څو کال د معلولیت حقوق واخیست خو په روان کال کې نه دی اخیستی. اوس به کریم خان په خپل ستونزه ووایي.
مشکل مې دا و چې صاحب نه هنویم کال ماشونه د منګه چې دی نیم را کړی دي او نیم لشل پیرونه بانک ته ډیر ورغلم چې ورسم را توای چې ورور غولې تا ماش نه داواله سوال د ټول افغانستان خلکو دشي خلک زتا تقریبا چې هغه بایومیتریکي دغه الکترونیکي تذکیره هم نه لري او دوی اخیستي دي ماشونه مکمل په دوه قسطو کې ورکړي او د موږ ماشونه چې دي ورو د ما خپله د ما شخصا ماش ته ده دا ورو نیمې را کړی ده او نیمې نه ده را کړی نو نیمې هم کال مخکې را کړی ده او نیمې دپاره چې ورځم نو راته وایي چې تا ماش نه ده والسته وایي. ما الکترونیکي تذکیره جوړه کړې د بایومیتریک دپاره مې سرچینه کله دولسم دی جوزا وخت را کړی په دولسم دی جوزا باندې ورزم بایومیتریک باندې خلاص په وزارت کې نو دیمون ماشونه ولې نه والی کېږي ولې مې کېږي دسې خلک شته دی چې هغه ورور ټول اخیستي ټول افغانستان اخیستي بېخي الکترونیکي تذکیره نه لري هغه اخیستي دي په دوه قسطو کې او دیمون ماشونه والی
د څه شي ماشونه تاسې غواړئ؟
دا د هغه خپل د مالکیت ماشونه.
په څه شي کې معلول شوی دی؟
غریب کار یم همداسې په سارا باندې معیوب شوی.
نو په سارا څنګه معیوب شوی؟ جنګ و کومه انفجار شوی او څه شی و چې ته معیوب شوی؟
ورکه ماشوم ما صاحبه ما مال می سراو بغرگه او پبم باندې وختلم مایب سلام دغه دیماری بیا سبب
داغه نو رست تاسو اسناد فرمه دا ورق جوړ کړي کتابچه میتابچه د جوړ کړي
صاحب کتابچه لرم تقریبا دا لفل دا پنځه لس کاله چې دغه حکومت د کرزي صاحب حکومت راغلی دا د اشرف غني صاحب حکومت راغلی په دغو معاشات اخلم معاشونه اخلم ټول هغه ورقې د بانک هم را سره دي ساتلې دي کتابچه لرم وروربله د بانک کارټ لرم میوند بانک کارټ لرم وروربله په همغه کارټ یې ما ته معاش راکاوه دغه نیم کا معاش هم په همدغه کارټ پروس کال یې ما ته راکړی ده دا نیم مینهوالی
دا د څه کال معاش د پاتې دی
نه چې نښه نوي یم کال نیم معاش مې پاتې ده د څوارلسوم کال خو لا تر اوسه بیخي نشته هغه خو بیخي لا نه له والي خبرې نه له ښه خبرې نه له بد خبرې وسب زما د نښه نوي یم کال نیم معاش چې ده دا پاتې ده او نیم معاش یې راکړی
ښه څه مشکلات دې څومره دي چې دا معاش یې نه دی درکړی بل کوم عاید څه شی لرې کاربار کې
هېڅ عاید م نه لرم صاحبا څلور پنځه نفره کور مې ده عیل مې ده درې مې بچي دي یو مې کډه ده یو زه یمه صاحب دغه 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 فامیل لرم او مشکلات هېڅ هېڅ نه وه عایداتي منبعه نه لرم چې زه هغې نه عایدات واخلم والله یو چرګ هم نه لرم په کور کښې چې دا څوک وایي چې مونږ ته نیم راکړی ده او نیم همدغسې پاتې ده لکه ما غوندې
دغه ستونزه مو د معلولینو او شهیدانو د چارو د وزارت له ویاند ښاغلي ضیاءالحق فضلي سره شریکه کړې ده فضلي صاحب محترم د لغمان د ولایت نه یو معلول ازادي راډیو ته ویلي چې تقریبا دوه کاله کېږي د دوی حقوق نه دي ورکړل شوي په دې حیسه کې مې ستاسې نظر
د لغمان ولایت هغو معلولیت لرونکو وګړو او د شهدا وارثینو ته چې اسنادونه یې د کمیسیون لخوا تایید او مستحق خلک یې د اتنویم کال او ډېر شمېر معلولینو ته د نهنویم کال مکمل حقوق ورکړل شوي ځینې معلولیت لرونکي وګړي د بودیجې د کمښت له امله نهنویم کال د شپږو میاشتو له حقوقو څخه د اتنویم کال او ډېر شمېر معلولینو ته د نهنویم کال مکمل حقوق ورکړل شوي ځینې معلولیت لرونکي وګړي د بودیجې د کمښت له امله نهنویم کال د شپږو میاشتو له حقوقو څخه پاتې دي چې هغه به په څوارلسوم کال کښې اجرا شي هېڅ داسې معلول موږ نه لرو چې هغه په تېرو دوو کلونو کښې یې پیسې نه وي اخېستي
فضلي صاحب دا خو وایي چې تقریبا دوه کاله کېږي ما نه دي اخېستي او په نورو دورو کښې ما اخېستي په دې قانیم چې ما اخېستي لیکن په دا وروستیو کلونو کښې مې نه دي اخېستي چې د دې خبره څومره حقیقت لري او ستاسې تدابیر ورته څه دي
هر هغه معلول چې د شهداو او معلولینو چارو په وزارت کښې ثبت وي او په تېرو دوو کلونو کښې د اسنادونو د ارزیابۍ او بررسۍ کمیسیون ته حاضر او د معلولیت او د اسنادونو بررسي یې ترسره شوي وي هغه ته حقوق او امتیازات حواله شي دغه به حتماً نور ادارې ته مراجعنه کوي او یا هم اسنادونو کښې به یې ستونزې او مشکلات وي چې له امله یې حقوق لنډول شي
که مراجعه وکړي څه پرېکړه به پې وشي
د جنت مواد جمهور رئیس د حکم پر بنسټ درې لکه اتیا زره مالیت لرونکي وګړي او د شهداو وارثین چې زموږ له ادارې سره څه دي اسنادونه یې څېړل کېږي او هغه خلک چې په ناقانونه توګه یې له ادارې څخه حقوق ترلاسه کړي اسنادونه یې څېړل کېږي او هغه خلک چې په ناقانونه توګه یې له ادارې څخه حقوق ترلاسه کړي اسنادونه یې رد او بس کېږي د خلک چې اسنادونه یې تایید شي هغوی ته حقوق او امتیازات ترته
دا پروسه روانه ده
بلکل دا پروسه جریان لري
درنو اورېدونکو وام اورېدل چې د لغمان له ولایته د کریم خان په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې څو کال یې د معلولیت حقوق اخېستي خو په روان کال کې حقوق پاتې دي او د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت ویان ښاغلي ضیاءالحق فضلي وویل چې په دې مسئله کار روان دی او ډېر ژر به ټولو معلولینو ته د دوی حقوق ورسېږي درنو اورېدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرې او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریکه کړئ د ټېلیفون شمېره ده 0 9 8 9 0 0
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او نیکی هلی د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو او پټی ربیا د رکوسو عزیزانو د خبرونی مینوالو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ بیاست او په لاقمندۍ سره د خپل رادیوګانو څنګ ته ناست یاست، د نن ورځې دغه خبرونه چې ما ته روشن برابر کړې ده تاسو ته وړاندې کوم. د نن ورځې په خبرونه کې مو بیا هم هڅه کړې ده ترڅو ستاسو هر څه زیات شمیر پیغامونه خبرو کړو. زموږ یو اوریدونکو په خپل پیغام کې یادونه کړې ده چې چیرې زموږ ګران اوریدونکو خپل پیغامونه لاند ثبت کړي نو به د ډیرو دوستانو د پیغامونو خبرولو ته ځای پاتې شي. زه هم د دې ګران اوریدونکو د نظر سره موافق یم. ځکه چې هم چې ستاسو پیغامونه لاند وي نو بیا به د زیاتو اوریدونکو د پیغامونو د خبرولو امکان پیدا شي. نو په همدې هیله راځي چې د نن ورځې د خبرونې په سر کې لومړی د هغو دوستانو ژغونه خبرو کړو چې ستاسو د ځینو عزیزانو د پیدا کولو په هکله معلومات راکوي.
السلام علیکم، عبدالحنان مومن یم، لکندهار ولایت څخه. موږ دوی ولې پیدا کړی د لشکرګاری د وکالوی تقریبا مشترا غلی دي. نو دا د خطر کو شو چې مشترا علی لشکرګاری نو ولې مشترا سره تقریبا د 2-3 کې چې مشترا سره وی د لشکرګار شهر دی چې لشکرګای نو وسلار دې ورته سره دغه چیرې کورنۍ ما ژغوري یا یک لیواز ما ژغوري دې خپل خپل ژغوري یا راشي د خپل کوشنې دی بوزي دې وایي ما نوم شکر دی نو دا نور کورنۍ نور بیا هغه خبرې سره وکړو کرا خپل کوشنې دی خپل کوشنې دی بوزي کوشنې نه سره سره دی د کندهار د ولایت سیم دا نه د پښتون شمه راز د وځه پښتون شمه راو وسوایم راشي بوزي دې په پرو تلور اته م بری دوا و و دوا شمیره به یو ځل بیا ورته وایم سپر و څلور اته ن درې دوا و و دوا دا ما ټلیفون شمیره به د هیلو سره ځه خپل کوښښ دی بوزي.
ګران اوریدونکو، په دې هیله چې د دوغو کسانو په ډله کې ستاسو کوم خپل یا دوست شامل وي، را به سو د هغو اوریدونکو پیغامونو به سره واورو چې د خپل ورکو سو عزیزانو په لټه کې دي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما نوم خلیل احمد دی د کندهار ولایت خبر کوم. از ما یو ورور دی چې څنګه ښکاله اسپاړه ښکاله عمر لري وسار مې هغه بچا دی اصلي نوم یې احسان الله دی. دا اته میاشتې کېږي چې خپل له کوره زما درته شوی دی. د هر مسلمان ورور ته د ده په اړه معلومات شي ما ته یې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي 0 اویا 5 4 3 9 10 شماره بیا وایم 0 اویا 5 4 3 9 10 پیدا کېدو په سړک کې چې 2000 افغانۍ شکرانه ورکول کېږي. السلام علیکم.
سلامونه سرتاج ننګرهارې مدر سره له ننګرهار ولایت نه یم. د امید په نوم باندې کوچنی ماشوم له ننګرهار څخه د اختر په دویم ورځ نه درکه شوی دی. نو د زړه همدردۍ او د ورورولۍ لخوا که چاته معلومات نو مونږ سره د پدغه دوه شمارو باندې اړیکه ونیسي 0 اویا 5 5 8 1 0 10 بل نمبر هم دی 0 5 8 9 3 9 4. په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي تاسو ته باقي ښه وخت د الله په امان.
فارسي عرض مې کوم اتي الله سم زلات لغمان. ما ګم شده دارم بنامه محمد الله پسر حاجی رمضان از رسوالی دولت آباد تابات ولایت بلخ. اگر خودش تقریبا 20 سال میشه که از سیستم بیدرک شده. اگر خودش میشنوه یا کسی دیگه از دوستای و اقاربش انمیم و از صدای مرا میشنون لطف کده و این نمره تلفن با ما تماس بگیرن 0796 0796 105 203. باز تکرار میکنم 0796 105 203. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم. رسید قراج هادیار ما د کابل ولایت د دیساب زو سیدون کی ما زما یو ملګری د نور الله هجران په نامه باندې د 2021 کال او د 15 تاریخ د 15 میاشتې نه درک شوی دی. نو داسې ننقد ونه لري او داسې سور غونته رنګ لري. داسې نه ډېر ښایسته او نه ډېر بدرنګه برابر میانهله هلک دی. او که څوک یې پر اړه معلومات لري نو په دغه شمېرو مهرباني دې وکړي مونږ سره دې اړیکه ونیسي لکه 0 اویا 5 5 12 3 10 10 0 اویا 5 5 1 2 3 3 3 1 او 0 اویا 9 9 8 1 8 9 20. یعنی 0 اویا 9 9 5 9 8 1 2 9. په دغه شمېرو کولای شي چې مونږ سره برخه واخلي او که د کس په اړه چا معلومات مونږ ته راکړل نو د نغد جایزې ګټونکي هم کېدلی شي. وسلام.
پایا سلام علیکم. دلمنام بنان میم دلمو ولایت گریش سواری ده بدام بات سیم استای سره په تماس کېما موږ ډیر ټینګ نیو والی چې دغه په نامه دی نور ګول الله په نامه دی تور سی نه پر دی چې سترګې د شین پاجه سره دی زور مټر گاټ دی پر مټر گاټ د پراشټ خور جن دی د باغرام سواری و چې دن کې دی هر مسلمان ولا کړه په خپل منو ته دی خپل از مازه غو د ازمار په پنځ میره دی رنگ وي چې پروا بیا چې پروا نه دوا تلور دوا نه تلور.
سلام علیکم. زه درادو ازادی کار کوم که سلامت اولاد نیتاو زه بخبله در بازغس و ولایتی ما او در مقرد و ولسوالی ما فنامه در افسادلا یو زیمی ورک دی تا شپاس کاره کیزی و امو در تنزل سکادو نسانی داخل در خبوری سکی و خبوری که در لیز در بندی دی هر چه آفری شیی ما تجی پدر شمیره بانی معلومات را کی افسادلا در پلار نمی مرزا دی در چه آفری خاطر در مسلمانی عام دردی په خاطر او د مسلمانۍ په خاطر او ماته یې په خاطر شهره باندې زنګ وو یا دې په خپل ځما زغاز یا دې بل مسلمانو سره یې سپر وسو اتیش وسو شفارس اتسو دولس شماره یې واه بیا وای سپر و دوا ات و یو شفار ات یو دوا. والسلام نور مزمتنه.
بلې السلام علیکم. زه الانور افغان یم د هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ سمي اړیکه نیولې ده. زما یو خورایي د نوم یې محمد دی 15 کال عمر لري چې هر مسلمان ورور سره یې معلومات یې په دغه شمېره دي اړیکه ونیسي 0 اویا 0 8 6 5 2 2 4 6 5 9. بل شماره 0 4 9 5 2 4 د ورونو نمانیا عبدالمحمد عبدالحق دی د خدای په امان شو.
السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولایت د سارې خبره کوم. زموږ ورور دی د انسان الله په نامه باندې تقریبا 2 کال کېږي چې نظرته شوی دی. که چا په دا غاړه څه معلومات ورلو بیا دی په خپل اوري نو مهرباني دې وکړي 0 5 0 5 0 5 0 شماره یو ځلې بیا 0 5 0 10 10 10 د کندهار ولایت څخه خبره کوم د سارې سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد المنان میر دل ونی لا تدوش تو مصالح و سدون گما ما اورور ر جانم پنا مو دی دزل شپان سکار کی ز کور سن در کسو ز ما سن بنا کا وی او شابا لا کلم سی نو ددا پاگل کن و اصلی معلومات دریا دی خپل ز ما جار هم دا چی پیش میر زنگ وی چه پر و بیا چه پر و نہ دوا سلور دوا نہ سلور چی پیش مل بیا تی کروم چه پر و بیا چه پر و نہ دوا سلور دوا نہ سلور.
السلام علیکم. نجبلا د پکتیا ولایت احمد آباد سوالی اوسیدونکی یم. ما یو ترورجي زوی 2.5 کاله کېږي چې ورک ده. نوم یې د عبدالله خان. دا زموږ د موبایل شمېره ده 0 2 0 6 3 4 8 1 1. بیا موبایل شمېره تکرارو 0 2 0 6 3 4 8. السلام. نجبلا اوسیدون کې د پکتیا ولایت د احمد آباد سوالی. ما یو دی ترورجي زوی د 2.5 کاله کېږي چې نادره کسوی ده. د احمد آباد سوالی اوسیدون کې هم ده. دا غره موږ د ټلیفون شمېره ده 0 2 0 6 3 4 8 1 1. دا موږ د موبایل شمېره ده. ډېره مننه.
السلام علیکم. ورور رسول د هلمند مرضی او سوالی سره پرلاین باندې ما یو کار دی لپاره د نامه دی د جاورنګ کا زوی دی د هلمند بهران او سوالی دی. نو په چا ته په دغه باندې معلومات دی د غزما نمبر ته ځم ووي 0 1 2 3 4 5. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. ما زری رجا صدا اله دا چې د ازما نمبر نشر کې ازما محمد ګولی له کندهار ولایت خبرې کوم. ما په غو دا غوږی زما زیدي ورستې نیمه مهي بلاري د 2 کال د 3 کال کې چې ورکو دي. ما نمبر دا غوږی 0 1 2 0 2 1 4 5 2 1 1.
السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی وہ نماز دی سر مزان دی تفیش کر کے چور کی تاری او نماز دی نا دا رمس جان دی تے پر وہ تے پر دی تے پر نہ یو باو وا شرے گلی بیا تے پر وہ تے پر دی پر نہ یو باو وا السلام علیکم رجو سڑی ہر جے رمضان.
بله السلام علیکم. ګل همدر یم د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی محترم نعمت ولد تیمورشاه چې د زرمت ولسوالۍ د سهاکو د مساوالو د کلي اوسیدونکی ده. تقریبا 3 کاله کېږي چې نوموړی د خپل کور د زرمت ولسوالۍ څخه نادرکه شوی ده. د په حق له هر څوک صحیح او دقیق کره معلومات ولري لطفا مهرباني له مخې دې په دغه شماره زموږ سره اړیکه ونیسي 0 5 0 4 2. شماره بیا هم تکراروم 0 5 0 4 2. نعمت ولد تیمورشا د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د سهاکو اوسیدونکی ده. د دقیقو او صحیح معلوماتو په صورت کې نوموړي ته بیا جایزه هم ورکول کېږي. نو که هر چاته دي د په هکله معلومات دي مهرباني او اسلامي ورورولۍ له مخې دي موږ سره اړیکه ونیسي. ازادي راډیو نه ډېره مننه کوو. هیله ده چې دا پیغام مې نشر کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عثمان جمع خان دی دلمن ولایت ایک سالی سر سی سر پتما کی عمر میں اس میرے اخلاق تقریبا دریا کال کی سی دو کور نظر کرے اس احوال فاتح مسلم علی مسجد کی دی کم رنگ سے لے هیڅ احوال نه لرو. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام ناشر شي. نو زموږ د ټلیفون شمېرې دې صفر اووه صفر اته نه پنځه یو اووه پای کې پنځه درې بل ټلیفون شمېره دې صفر اووه اته څلور 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 درې اته نه پنځه نو عبدالشکور نمیږي د عبدالغفور اکازوی دی اصلي وطن یې قصبان د چختران ولسوالي ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
محترم دوستان، د همدې پیغام خبرېدل سره د نن ورځې دغه پروګرام پای ته رسیږي. تاسو بیا هم د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې خپل ژغونه ثبت کړئ. تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته بشپړ روغتیا او سوکاله ژوند غواړم. په مخه مو شه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000223 شپږ یو. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000202211212 یاو پینځه.
آزادي رادیو.